8 صبح به وقت افغانستان شد. اجمل اندرا با خود در استودیو داریم. خوش آمدید انسه.
ډیر سیات هم مننه جاوید نیمی قدرمنو دوستانو وخت ته بجیشوی په یو بل خبرونه کې مهرکلی کوو. په دې خبرونه کې وړاندې د افغانستان او سیمې په اړه بیلابیل ریپورټونه او مطالب لرو. د افغانستان د ملي امنیت شورا د یوې بلې بین الافغاني غونډې د جوړېدو خبر ورکړي. په پکتیا کې یو سیمه ایز خبریال د ناڅرګند وسلوال لخوا وشل شوی او اروپایي ټولنې د عراق د هغه وړاندیز هرکلی کړی چې وایي د امریکا او ایران ترمنځ د کړکیچ د حوالې لپاره د یو سیمه ایز غونډه جوړه شي. دوستانو په روانه خبرونه کې به پر دې سربیره نور ریپورټونه او مطالب هم لرو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د بغلان د گزرګای نور ولسوالۍ کې پر یو ټانک د سړک د غاړې ماین چاودنې له کبله وو تنو امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله وکړي. د بادغیس ولایت پر ودانۍ د طالبانو ډله ییز برید د دوو برید کوونکو په وژلو او د دوو نورو په ژوندي نیولو سره تیر ماښام پای ته ورسید. او د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر وایي له خپل ایراني سیال سره پر داسې ضمانت خبرې کړې چې له مخې د ایران د تیل وړونکي کښتۍ د نیول شوې عملیې د خوشې کېدو په بدل کې دا کښتۍ بیا سوریې ته تیل یونسي. بشپړ خبرونه واورئ. د بغلان په گزرګای نور ولسوالۍ کې پر یو ټانک د سړک د غاړې د ماین د چاودنې له کبله وو تنو امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله وختي. د گزرګای نور ولسوال ازادۍ راډیو ته وویل دا پیښه د شنبې په ماسپښین شوې چې 15 تنه یې وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. نور محمد گزر زیاته کړه چې له دې چاودنې سره د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ نښتې هم پیل شوې. د نوموړي په خبره په متقابلو ورځو کې وسلوالو طالبانو ته هم مرګ ژوبله وختي، خو د دقیق شمېر یاد نه کړ. گزرګای نور د بغلان یو له امن ولسوالیو ګڼل کېده، خو په دې وروستیو کې د وسلوالو مخالفانو فعالیتونه پکې ډېر شوي دي. د بادغیس د ولایت پر ودانۍ د طالبانو ډله ییز برید د دوو برید کوونکو په وژلو او د دوو نورو په ژوندي نیولو سره تیر ماښام پای ته رسېدلی. د بادغیس چارواکي وایي برید کوونکو پرون غرمه د هوټل دروازې ساتونکي په ډزو وژله ودانۍ ته ننوتل. د بادغیس والي عبدالغفور ملکزي د دې پیښې د مرګ ژوبلې په اړه ازادي راډیو ته وویل
څلور نفر انتحاریان وو، مړه شول او ویشتل شول او دوه مونې ولژوندې. دې خواته به زموږ څلور کس شهیدان دي، یو دیارلس کسان شاوخوا کې امنیتي ځواکونه زخمیان دي او یو څو کسان نور ملکي زخمیان دي.
خغلی ملکزی تر دې مخکې د ملکیانو په ګډون د ټپیانو شمیر شل تنه ښودلی او د بادغیس د والي په خبره دوی لس ورځې وړاندې د دې برید په اړه استخباراتي معلومات ترلاسه کړي ول. د نوموړي په خبره دوه نیول شوي برید کوونکي د تحقیقاتو لپاره مرکز ته استول کېږي. طالبانو د دې برید مسؤلیت منلی دی. افغانستان د ملکی هوایی چلند اداره وایي ورځ تر بلې د اروپا له تور لیست څخه د افغانستان د هوایی شرکتونو راوتلو ته نږدې کېږي. اروپایي ټولنې په 2010 کال کې دغو هیوادونو ته د افغانستان الوتنې بندې کړې او شرط یې کېښود چې د افغانستان هوایی چلند د خپلواکې ادارې جوړېدل، د هوایی چلند د قوانینو جوړول، مسلکي پرسونل او د هوایی شرکتونو د خدماتو معیاري کېدل هغه شرایط دي چې اروپایي ټولنې وضع کړي او وایي د دې شرایطو تر پوره کېدو پورې به د افغانستان الوتنې اروپا ته نه کېږي. د افغانستان د هوایی چلند د ادارې ویان محمد قاسم رحیمی د شنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل چې په دې برخو کې پرمختګونه شوي.
موږ ډېر امیدوار یو چې زر تر زره دغه د افغانستان او اروپا ترمنځ مستقیم پروازونه پیل شي. یو شمېر شرطونه چې وړاندې شوي وو د اتحادیې اروپا لخوا نه تکمیل شوي ده او یو شمېر نور یې کار باندې دوام لري. شش کال د دسمبر میاشت دغه هیات بیا نه افغانستان ته راځي او وړاندیزونه او پیشنهادونه چې لومړنی هیات یې پیشنهاد کړی وو دغه شرطونه ګوري چې څومره تطبیق شوی ده.
د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر وایي له خپل ایراني سیال سره پر داسې ضمانت خبرې کړي چې له مخې د ایران د تیل وړونکي کښتۍ د نیول شوې عملیې د خوشې کېدو په بدل کې به دا کښتۍ بیا سوریې ته تیل نه وړي. په جبل الطارق کې پولیسو د شنبې په ورځ خبر ورکړ چې ایراني کښتۍ نیول شوې څلور تنه عمله په ضمانت خوشې شوه. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر جرمی هونت د شنبې په ورځ په یوه ټلویزیوني وینا کې وویل چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف سره یې پرون ماسپښین په دې اړه خبرې کړې. شک کیږي چې دغه ضبط شوي کښتۍ د ایران تیل د اروپایي ټولنې د بندیز پر خلاف سوریې ته لیږدول. دا تیلو لیږدونکي کښتۍ اتوي شماله لیږدوله چې تر ډیره هندیان، پاکستانیان او اوکراینیان وو. دغه کښتۍ د جولای په څلورمه په جبل طارق کې چې برطانیه یې کنټرولوي ضبط کړی شوه. د جبل طارق پولیس وایي د کښتۍ څلور عمله تر نامشخصو شرایطو لاندې خوشي کړی شوي او د دوی پر ضد کوم تور نه دی درج شوی. د سومالیا په کسمایو ساحلي ښار کې پر یو هوټل د برید په نتیجه کې د وژل شوو شمېر شپږویشتو ته ورسېد. په دې پیښه کې شپږ پنځوس نور ټپیان دي. پیښه د جولای پر دولسمه هغه مهال پیل شوه چې وسلوالو کسانو پر یو هوټل برید وکړ او دولس ساعته یې وسلوال مقاومت وکړ. پولیس وایي لومړی یو ځان وژونکي کس د چاودېدونکو موادو ډک موټر والوزوه او یوې ډلې وسلوالو ته یې لار پرانیستله چې پر هوټل برید پیل کړي. د دې برید مسؤلیت الشباب وسلوالې ډلې منلی. په دې پیښه کې یو سومالي ال اصله کاناډایي خبریال او میړه یې، درې کینیایي وګړي، درې د تنزانیا، دوه امریکایان، یو برطانوي او یو کاناډایي وګړي وژل شوي. د رپورټونو له مخې دوه چینایي وګړي ټپیان دي. دا له 2012 کال راهیسې چې دا ښار د الشباب ډلې له کنټروله وتلی تر ټولو لوی تنظیم شوی برید ګڼل کیږي. الشباب چې د القاعده ډلې سره تړاو لري یوه سني تنلارې ډله ده چې له څه باندې یوې لسیزې راهیسې د سومالیا د حکومت پر سر جنګېږي او په پرله پسې ډول یې امنیتي ځواکونه او ملکیان په نښه کړي دي. امریکا د مالدووا د نوې صدراعظم له حکومت څخه ملاتړ وکړ. په سیاسي چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ډیوید هیل شنبې په ورځ د مالدووا په پلازمینه کې د نوې صدراعظم مایا سانو سره ولیدل او د بری مبارکي ورکړه. ښاغلی هیل په مالدووا کې د ډیموکراسۍ څخه د امریکا د ملاتړ بیا ډاډ ورکړ او د فساد سره د مبارزې، د بانکي سکتور اصلاحاتو او د انرژۍ د پراختیا په برخه کې د نوي حکومت د لومړیتوبونو ستاینه وکړه. برمن سانو وویل چې هیواد یې تر بل هر وخت وروسته امریکا ملاتړ ته ډیره اړتیا لري. د مالدووا نوي حکومت وروسته له هغې جوړ شو چې اروپایي پلوه او روسي پلوه بلاکونو د جون پر اتمه یو ائتلاف جوړ کړ او واکمن ډیموکراټیک ګوند یې له حکومته وویست. دوستانو وړاندې په خپرونه کې دا رپورټونه او موضوعات لرو. د افغانستان د ملي امنیت شورا په څو اونیو کې د دوهم بین الافغاني کانفرنس د جوړېدو خبر ورکړی. په دې اړه په رپورټ سربیره مو د هغو نجونو له شکایتونو خبرو چې په پانتونونو کې د یو شمېر استادانو د ځورونې څخه لري. د کونړ په وټپور ولسوالۍ کې اوسېدونکي شکایت کوي چې په ولسوالۍ کې د هرې ورځې په تېرېدو امنیت کمزوری کیږي. په پکتیا ولایت کې د یوې محلي راډیو خبریال نادرشاه ناڅرګنده کسان وژلې. که وختو د افغانستان او سیمې په اړه به نور رپورټونه ولرو. دا بم واورې چې اروپایي ټولنې د عراق د هغه وړاندیز ملاتړ کړی چې د امریکا او ایران ترمنځ د شخړې د راکمولو په هدف یې د یو سیمه ییز کانفرنس د جوړېدو په اړه کړی. د افغانستان د ملي امنیت شورا په څو اونیو کې د دوهم بین الافغاني کانفرنس د جوړېدو خبره کوي. د دې شورا مشر په قطر کې د لومړني بین الافغاني غونډه له حکومت سره د طالبانو د مخامخ خبرو لپاره یو ښه پایل بولي. د دوهې لومړنۍ بین الافغاني غونډه یو عمده هدف پر یو میز د حکومت او طالبانو کېناستلو ته زمینه برابرول وه. فریباز ظاهر په اړه رپورټ لري.
که څه هم د قطر په پلازمینه دوهې کې د دوهمې بین الافغاني غونډې دقیقه نیټه نه ده معلومه، خو د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د ځینو مسایلو همغږي او تنظیم شایي څو اونۍ وخت وغواړي. د ملي امنیت شورا ویاند کبیر حقمل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د دې لپاره چې راتلونکي ناسته ښه منسجمه او پر مشخصو ټکو راټوله تنظیم سي، په دې اړه بحثونو ته ضرورت ده او د دې بحثونو تر پای ته رسیدو پورې به دا ناسته نه کیږي. د افغانستان اسلامي جمهوري دولت ډېر خوښ ده چې دا ناسته زور وسي. د افغانانو ترمنځ چې څومره هم خبرې اترې کیږي او هر چیرته چې کیږي موږ ورته خوشبینه او خوشحاله یو، خو د اوس لپاره هغه څه چې د جرمني له سفیر سره یاد شول په راتلونکو څو هفتو کې د دې ناستې د کېدو لپاره تیاری کیږي.
په دوهې کې د دوهمې بین الافغاني غونډې د جوړېدو په اړه د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب د شنبې په ورځ په کابل کې د جرمني له سفیر سره خبرې وکړې. جرمني او قطر په دوهې کې د لومړۍ بین الافغاني غونډې اصلي تنظیمونکي ول. د افغانستان د ملي امنیت شورا په یوې خبر پاڼه کې راغلي چې ښاغلی محب د جرمني له سفیر څخه له همدې کابل مننه وکړه او هغه غونډه د کابل د ادارې او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو د نږدې کېدو لپاره یو ښه پایله وبله. د رواني میلادي میاشتې پر 8 او 8 نیټه د قطر په پلازمینه دوحه کې یو اویاتن افغان مشرانو چې سیاسي څېرې په خواني جهادي مشران د مدني ټولنو استاد او یو شمېر ځینه فعالان پکې شامل وي له طالب استاد سره مخامخ خبرې وکړې. دا غونډه په کورنۍ او نړیواله سطحه وستایل سو او سولې ته هیله او خوشبيني ډېرې کړې. د افغانستان د ملي امنیت شورا په پرونی اعلامیه کې هم سره له دې چې دا یو ښه پیلامه بلل سوی خو ځینو ملاحظاتو ته یې هم اشاره کړې وه. د دې شورا ویان کبیر حقمل د غونډې تنظیم پر مشخصو موضوعاتو د اجنډا جوړول د بې نتیجې بحثونو مخنیوی د تنظیمونکو او د غونډې د ګډونوالو ترمنځ نظم راوستل او داسې نور هغه مسایلو بلل چې په هغې غونډې کې باید په پام کې نیول سوی وی. د دوهمی بین الافغانی غونډې خبرې داسې مهال کېږي چې د امریکا، چین او روسیې او هم پاکستان استازو په ګډه له طالبانو غوښتي چې د افغانستان له حکومت سره د سولې مخامخ خبرې وکړي. دا خبرې د چین په پلازمینه پیکینګ کې د افغانستان د سولې په تړاو په څلور اړخیزه غونډې کې وسوې. دا غونډه د چهارشنبې او پنجشنبې په ورځو جوړه سوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوې اعلامیې کې چې د جمعې په ورځ خپره سوه ویلي چې امریکا، روسیې او چین په دې باور دي چې پاکستان د افغانستان د سولې په پروسه کې مهم رول لوبولی سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو کابل ته د سفر پر مهال ویلي و چې د واشنگټن هدف دا دی چې تر سپتمبر میاشتې مخکې له طالبانو سره د سولې او توافق ترلاسه سي. له ټولو ډیپلوماتیکو هڅو سره سره طالبانو تر اوسه د اوربان او هم له افغان حکومت سره د مخامخ خبرو غوښتنې نه دي منلي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
آیا د تحصیل په دوران کې د استاد لخوا له ناسم غوښتنو سره مخ شوی یې؟ ازادي رادیو په کابل پوهنتونونو کې له یو شمېر نجونو سره د مرکو لارې موندلې چې په دغو مهمو علمي بنسټونو کې ځینې استادانو د نمرو په بدل کې له محصلانو ناسمې غوښتنې کړي. دا کابل د یو شمیر دولتي او غیر دولتي پانتونونو نجونې محصلانې ادعا کوي چې د کامیابۍ د نمرو په خاطر د ځینو استادانو له جنسي غوښتنو سره مخ شوي. په ورته وخت کې د لوړو زده کړو وزارت وایي محصلان دې دا ډول موارد له وزارت سره شریک کړي. په دغه رپورټ کې شکایت کوونکو محصلانو د خوندیتوب په خاطر مستعار نمونه کارولي. تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې.
زبیده چې د کابل پوهنتون یو محصله ده ډیر ځلې د یو استاد له خبرو او جنسي کتو سره مخ شوې او همداشان څو ځلې د استاد لخوا دفتر ته وربلل شوې ده. زبیده وایي دغه استاد ورته ویلي چې که د دفتر ته ورشي په ازموینه کې به یې سپینې پاڼې ته هم سل نمرې ورکړي.
شاګرد خودکش باید اولاد شسمه زنه زو
تعریف یو استاد چې محصل یې د اولاد په څیر دی وایي ته څومره ښکلی لاړه شه شکرانه لمونځ ادا کړه. یوه ورځ چې د هغه دفتر ته لاړم کمپیوټر یې روښانه و. له یوې ایرانۍ ښځې سره چې کالی یې په ځان نه و تصویري خبرې یې کولې. بیا یې ماته وښوده چې زه داسې ملګری لرم.
له خزینه محصلانو نه د استادانو جنسي غوښتنې یوازې په کابل پوهنتون کې نه بلکې د برهان الدین رباني او په ځینو نورو خصوصي پوهنتونونو کې هم موجودې دي او دغه ادعاګانې نجونو محصلانو له ازادي راډیو سره شریکې کړې دي. مریم بله محصله چې وایي خور یې د یوه استاد د غیر اخلاقي غوښتنو له امله د کورنۍ لخوا د تحصیل له حقه بې برخې شوې ده. دا وایي نه چې په خپله دا هم له ورته برخلیک سره مخ شي.
استاد ورته ویلي وو چې نمره دې راکړه، یعنی د امتحان په پارچه یې ولیکه. خور مې وویل استاد ورته ویلي وو چې که یوازې دفتر ته ورشي ستا نه امتحان هلته اخلم او پوره نمرې درکوم. کله چې دا خبرې ونه منلې خپل چانس او پانتون یې خوشې کړ.
زهرا بله محصله چې د استاد دفتر ته د تګ غوښتنه رد کړي د امتحان د دوو سمسترونو توپیر داسې بیانوي.
کله چې به ټولګي ته راته هر څوک به یې چې خوښېده ورته به یې ویل هر کله چې موکار درلود ډپارټمنټ ته مې لاړشه. ما په لومړي سمسټر کې سل نمرې وړې وې خو په دوهم سمسټر کې چې ما د هغې خبرې ونه منلې او ده چې څه غوښتل او ترلاسه یې نه کړل ما ته یې چانس راکړ.
د دغه تورونو په اړه د استادانو نظر یو شان نه دی. ځینې دغه خبرې مني او ځینې درواغ ګڼي. د کابل پوهنتون استاد شازیه افغان له دغه موارده سره موافقه نه ده.
زه له دغه حالت سره مخ شوی نه یم چې نارینه استاد دې له محصل سره غیر اخلاقي چلند کړی وي. نجونو هم تر اوسه داسې شکایتونه نه دي کړي.
د کابل په هنتون پوخانه استاد فیض الله جلال دغه موارد یو شایع غنی وای چې هیڅ کله لداس موارد سره مخ شوی نه دی.
ما تقریبا 33 سال میشه با پانتون کابل
دی وای زل دری در شکلون راهیسی په کابل په هنتون کې تدریس کو. په دې موده کې لداس موارد سره مخ شوی نه یم، خو په خوښنۍ سره چې اوریدلې مې دي. څوک چې دا کوي باید رسمي شکایت وکړي چې مخایونی ول شي،
باید شکایتشان روشن باشه.
استاد مسعود په کابل پوهنتون کې د داسې استادانو شتون نه ردوي. دی وایي زه له دغه مسئلې سره موافق یم. یو شمېر استادان چې حتی عمر یې ډېر هم دی غواړي دغه اکاډمیکه فضا په ناوړه فضا بدله کړي، او کوم باور چې د خلکو لخوا پر پوهنتونونو شته له منځه یوسي. که څه هم مخکې له دې په مرکز ولایتونو کې د پوهنتونونو یو شمېر استادان د اخلاقي فساد په تور نیول شوي، خو د ځینو استادانو دغه شان کړنې له نجونو محصلانو سره د اندېښنو په بڼه پاتې دي. په ورته وخت کې د لوړو زده کړو د وزارت ویاند فیصل امین له ازادي راډیو سره په خبرو کې له نجونو محصلانو وغوښتل چې دا شان قضیې دې ورسره شریکې کړي چې رسېدنه ورته وشي. د موبایل پرته له شکه چې دغه وزارت د داشان مسایلو د مخنیوي په برخه کې جدي دی. که داسې قضیې وي پر وړاندې عاجل اقدام کیږي، خو دغه وزارت له ګرانو محصلانو غواړي چې دا ډول ستونزې له وزارت سره شریکې کړي. یعنې کوم استاد له کوم دپارټمنټ څخه دی چې رسېدنه ورته وشي. د تامسن رویټرز د بنسټ د نظر پوښتنې په اساس افغانستان تیر کال په 193 هیوادونو کې د ښځو لپاره خطرناک هیواد وپیژندل شو. په ورته وخت کې په دې وروستیو کې د ولسمشرۍ ماڼۍ په ګډون د حکومت په لویو ادارو کې د کار په بدل کې له ښځو نه د جنسي غوښتنو خبرونه خپاره شول، چې دا کار د ښځو د ملاتړو او بشري حقونو د بنسټونو لخوا له سخت غبرګون سره مخ شو. ولسمشرۍ ماڼۍ دغه تورونه تل رد کړي دي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله
وکړئ. ازادي راډیو ناوړه اوس همزو پکتیا ته. دغلته پرون د یو سیمه ییز خبریال مړی موندل شوی. حبیب الله تاثیر پرې رپورټ راکړي.
په پکتیا ولایت کې د یوې محلي راډیو خبریال ناڅرګند کسانو وژلی دی. په پکتیا کې د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مشر ساحل منګل له شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دغه خبریال په ګردیز غږ راډیو کې کار کاوه چې تیر ماښام ناڅرګند کسانو تښتولی وو او نن سهار یې 10 بجې مړی موندل شوی دی. منګل زیاتوي نادرشاه لومړی تښتول سوی، بیا په چاقوګانو وهل سوی، وژل سوی او وروسته یې مړی یوې څا ته غورځول سوی دی.
تیره شپه په ګردیز کې د ګردیز غږ په نامو یوه محلي راډیو ده، د دغه یو تن کارکوونکی د نادرشاه په نامو دی چې کله تیر ماښام خپل کور ته ځي بیا نادرکه کېږي. نن سهار 10 بجې د ده مړی جسد پیدا شوی ده. لومړی په چاقوګانو وهل شوی، وژل شوی او وروسته بیا یو تا ته اچول شوی ده.
ساحل منګل زیاتوي کله چې ما دغه ولایت له پولیسو سره خبرې کړې هغه هم پېښه منلې ده، خو وایي پلټنې روانې دي او تر اوسه یې په تړاو څوک نه دي نیولي. که څه هم چې دا ډول وژنه یوه شخصي ستونزه بلل کېږي، خو منګل زیاتوي کله چې ما د ده له کورنۍ او یا هم د یادې راډیو د نشراتو له مسؤلینو سره خبرې کړې دي، نو هغه وایي چې نادرشاه له هیچ چا سره هیڅ ډول دښمني او ستونزه نه درلوده او نه هم چا تر اوسه پورې هغه ته هیڅ ډول اخطار نه ورکړی وو. په مرکزی زون کې د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مشر جمیل وقار وایي دا لومړی ځل نه دی چې یو خبریال وژل کېږي. ازادي راډیو ته یې وویل تر څو پورې چې دولت د هغې خوندیتوب ته پام ونه کړي همداسې به د خبریالانو د وژلو لړۍ روانه وي.
دغه سپیخې نه لومړی ځل ده او موږ هیله لرو چې وروستی ځل یې. متاسفانه حکومت په دغه برخه کې خپل کوم پالیسیانې سي لري، کوم مسؤلیتونه سي لري، هغه په ښه شکل باندې نه دي تطبیق کړي. زموږ هیله دا ده چې حکومت په دغه برخه کې جدي واوسي او د رسنیو خبریالانو په وړاندې چې کوم خشونت او تاوتریخوالی روان ده د هغوی په کمولو کې خپل برخه مسؤلیت ادا کړي.
یاد دې وي چې په روان کال کې دا څلورم خبریال دی چې په افغانستان کې وژل کېږي، خو تیر کال په افغانستان کې د خبریالانو لپاره خونړی کال بلل کېدو.
که ډیموکراسي نه وای،
ظلم او استبداد وو،
دیموکراسي نه وي د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وي،
دیموکراسي نه وي نو رسنۍ به نه وي.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
دوستانو زموږه ګلزارۍ راډیو ناورې اوس هم د نړۍ او رسپانو ته یو کتنه کوو. نیویارک ټایمز رسپانې په وروستۍ ګڼه کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د امنیتي مرستیال جنرال خوشحال سادات په اړه په لیکنه کې ویلي چې نوموړی هڅه کوي د امریکایانو په طریقه د افغانستان په پولیسو کې اصلاحات راوړي. ورسپانه لیکي 15 کلن خوشحال سادات افغانستان ته د امریکایي پوځیانو له 92 کال وروسته د افغانستان له ملي اردو سره یوځای شو، د امریکا او برتانیا په پوځي ښوونځیو کې زده کړې وکړې او په یو تکړه قومندان بدل شو. نیویارک ټایمز په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر څرګندونو ته اشاره کړې چې جنرال سادات په افغانستان کې د نوي نسل استازی بللې. د ورسپانې لیکنې سره سم سره لدی چې د جنرال سادات په هلو ځلو کار کې شک نشته، خو نوموړی په هغه اصلاحاتو کې چې زړه یې غواړي له یو لړ ستونزو سره مخ دی. نیویارک ټایمز په دوام کې لیکلي د افغانستان په ملي پولیسو کې چې شمېر یې 1,600 ته رسیږي، نه یوازې فساد شته بلکې د طالبانو د حملو له کبله مرګ ژوبلې زیاتې دي. د نیویارک ټایمز له مخې جنرال سادات اوس په یو داسې ارګان کې کار کوي چې د ډیرو په باور د نظم راوستل پکې ګران کار دی. د امریکایي ورځپاڼې د خپل رپورټ په دوام کې لیکلي جنرال خوشحال سادات تر اوسه پورې د افغانستان له 40 امنیي قمندانانو څخه 20 له دندو لرې کړي او د ځانګړو ځواکونو ځوان افسران یې د هغوی پر ځای ټاکلي. ورځپاڼه وایي چې ټول هم جنرال سادات د کار له ډول سره موافق نه دي. ورسپانې د افغانستان د ملي امنیت د پخواني مرستیال غرني خواخوږي څرګندونې راخستې او لیکلي دي سره له دې چې ښاغلی خواخوږي د کورنیو چارو وزارت د مرستیال په توګه د جنرال سادات ټاکنه په ځای او د ستاینې وړ بولي، خو وایي چې ځوانان زیاتې تجربې ته اړتیا لري. نیویارک ټایمز وایي سره له دې چې د جنرال سادات نوښتونه له هرکلي سره مخامخ شوي، خو دی لا هم د فساد له شتوالي ځورېږي او له فساد سره د مبارزې لپاره هره شپه تر ویده کېدو مخکې لږ تر لږه د افغانستان په بېلابېلو برخو کې د پولیسو له 5 قمندانانو سره ټلیفوني خبرې کوي او له هغوی پوښتنې کوي. د نیویارک ټایمز ته ویلي چې که خپل پولیس همکاران تر فشار لاندې رانولي، هغوی به خپل مسؤلیت کې غفلت وکړي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د یو امریکایي پوځي د وژل کېدو خبر ورکړی او لیکلي دي چې د دې پوځي له وژل کېدو سره سکل په افغانستان کې د وژل شو امریکایي سرتیرو شمیر 5 تنو ته ورسید. دا کونړ په وټپور ولسوالۍ کې اوسیدونکو شکایت کوي چې په ولسوالۍ کې د هرې ورځې په تیریدو امنیت کمزوري کیږي او باید چې د امنیتي پیاوړتیا د پاره ورته محلي اردو ورکړل شي. دا د موضوع تفصیل روحلان وری وړاندې کوي.
د وټپور ولسوالۍ د هغه سیمو اوسیدونکو چې په خوا په کې امنیت خو اوس کمزوري شوی، وایي د شپې له خوا له کورونو نشي راوتلې او خپله د خپلو کورونو ساتنه کوي. قومي مشر حاجی زلم خان ازادي راډیو ته وویل
دا علاقه دا مالته اوسي ګمنګ د شپې ماخام مانځنه وروسته موږ د کورونو شو وته په دې خپل نو شو پوره وته همدې وجه نه چې دلته محلي اردو وي خلک وي امنیت به وي موږ به د ورځې امتلیا د شپې هم د مشکل ته پیدا شي نو سار چې رڼا نه لګېدلې موږ د کورونو شو راوته. وجه دا ده چې یو طرف ته دغه خلک دي دایشین دي، بل طرف ته ور امارتین دي، معامله جوړه کړې په کوړنګل او په چاپادر او په شوړیک باندې جنگ دی.
عبدالله وای څو ځله یې د محلي اردو غوښتنه کړې خو چای خبرې ته غوږ نه دی نیولې او هم دا لامل دی چې په سیمه کې د هرې ورځې په تیریدو امنیت کمزوري کیږي.
د محلي اردو موږ غوښتنه سو د په وکړه خو موږ ته اوسه پر حکومت کې توجه نه کړې. زمونږ حالات ډېر په بد وضعیت کې دي او زمونږ د اکړې مروتې د کلي نه کلی هم زمونږ داسې ګډوډ دی، خو حکومت موږ ته توجه نه کړله. زمونږ دپاره ډېره مهمه ده، یو خو دا بېروزګاره خلک به پکار شي، یو به د منطقې دپاره ډېر محاصر تمام شي چې کوم محلي خلک یې کولی شي دا بارانیان یې نشي کولی.
دوی وای په خاص کونړ او اسمار ولسوالیو کې د محلي اردو رامنځته کېدو سره هلته امنیتي حالات ښه شوي دي. د وټپور ولسوال عبدالواحد ساپه وای د ملي او محلي پولیسو شمیر کم دی، نو د امنیت پیاوړتیا لپاره ورته د محلي اردو منظورېدل اړین دي.
دا هم د ولس غوښتنه ده او هم زمونږ غوښتنه ده چې مونږ ته باید د محلي اردو یو ټوله وټپور ولسوالۍ کې ایجاد شي. زه باور لرم چې دغه محلي اردو دلته ایجاد شي، یو خو د محل خلک دي د اراضۍ سره بلدتیا لري، هغه تهدیدات چې اوس د داعش او د طالب له لورې دي سیمو ته متوجه دي هغه به کاملا دفه کي او دا ساحه به نوره پرامنه شي.
د کونړ والي عبدالستار مرزا کوال ازادي راډیو ته په وټاپور کې شته امنیتي ستونزې تایید کړي او وی ویل چې د یادې ولسوالۍ د امنیت ښه والي دپاره به د محلي اردو درې بیزونه جوړ کړي.
مختصم نیول په نظامي شورا کې هلته درې بیزونه جوړیږي، د عجل د بیزونه جوړیږي.
خلک وای پوخوا به د ولسوالۍ اړوند لری لری ځایونو ته تللی شو، خو اوس امنیت دومره کمزوری شوی چې له تور سرک پرته بل خواته نشي تللی. دوی وای پر تور سرک حکومت له هغې پورته طالبان او د پیج سیند بلې غاړې ته بیا داعش یا د اسلامي دولت ډله واکمنه ده.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
کردیم. ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. اروپایي ټولنې د عراق د هغه وړاندیز ملاتړ وکړ چې د امریکا او ایران ترمنځ د شخړو راکمولو په هدف یې د یو سیمه ییز کانفرنس د جوړېدو په اړه کړی. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د امنیتي پالیسۍ لوړ پوړي استازي بغداد ته سفر پر مهال ویلي چې د تهران او واشنګټن ترمنځ د کړکېچ زیاتېدل او د عراق او نورو هیوادونو لپاره خطرناکې پایلې لرلی شي. راپور د فریباد ظاهر نه اورو.
د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو او امنیتي پالیسۍ لوړ پوړې استازي ویلي چې د امریکا او ایران ترمنځ د کړکېچ راکمولو ته باید لومړیتوب ورکړل سي. فدریکا موګیرینی چې له 2014 کال راهیسې په لومړي ځل بغداد ته سفر کړی، د جولای پر 13 له عراقي چارواکو سره د سیمې پر وروستیو کړکېچونو خبرې وکړې. نوموړي د عراق د هغه وړاندیز ملاتړ وکړ چې د تهران او واشنګټن ترمنځ د ترینګلتیا د راکمولو په هدف یې د یو سیمه ییز کنفرانس د جوړېدو په اړه کړی دی.
The European experience is that even in the most difficult times it is always
دا وی اروپایانو دا تجربه کړی چې حتی په ډیرو سخت وختونو کې سره کښېناستل او خبرې کول تل تر هغه څه ښه دي چې پر داسې نامعلومو لارو لاړ شو چې د ټولو لپاره خطرناک وي. له همدې کبله موږ په بشپړ ډول د سیمه ییز کنفرانس په اړه د عراق د وړاندیز ملاتړ کوو. اروپایي ټولنه یې کاملا تر شا ولاړه ده او چمتو ده چې د ګټور تمامېدو لپاره د دغې طرحې ملاتړ وکړي. د ایران له اټومي تړونه د امریکا وتل، پر تهران د واشنګټن بندیزونه لګول، په فارس خلیج کې د امریکایي پوځیانو زیاتېدل، پر ایران د تور پورې کېدل چې په سیمه کې د تیلو پر څو ټانکرونو په بریدونو کې لاس لري، او داسې نور هغه عمده ټکي دي چې د واشنګټن او تهران ترمنځ اړیکې ورځ تر بلې خرابې کړې او دواړه هیوادونه یې مخامخ جګړې ته سره نږدې کړل. دغه وضعیت د عراق امنیت له ګواښ سره مخامخ کړ. عراق چې د تهران او واشنگتن دواړو متحد دی تر فشار لاندې دی چې پرې نږدې د ایران او امریکا ترمنځ د ستونزو د ډېرېدو په صورت کې خاوره د جګړې په ټګر بدله سي. امریکا دا مهال په عراق کې پوځي اډې او 5000 پوځیان لري. ایران هم د عراق د شیعه ملیشو ملاتړ کوي چې په هغه ځای کې د اسلامي دولت ډلې پر وړاندې مبارزې کې مهم رول درلود او تر ډېره په عراق کې د امریکا د حضور مخالف دي. د عراق د بهرنیو چارو وزیر محمد الحکیم د شنبې په ورځ په بغداد کې له آغلې موګرینی سره په یوې ګډې خبرې غونډه کې ویل چې نوې جګړه به د تروریزم پر وړاندې مبارزه اغیزمنه کړي. دا وی موږ موګرینی ته ډاډ ورکړ چې دا سیمه د نوې جګړې لپاره آماده نه ده، ځکه موږ لا تر اوسه د تروریزم پر وړاندې جنګیږو. هر نوې جګړه به د تروریزم پر وړاندې مبارزې پر هڅو فشار زیات کړي. موږ هم ډاډ ورکړ چې خبرې تر ټولو ښه لار ده. د عراق د بهرنیو چارو وزیر وویل چې هیواد باید د نورو عربي هیوادونو په ځانګړي ډول کویت او عمان سره یو ځای د دغو ستونزو په راکمولو کې رغنده رول ولري. د کویت امیر تېره میاشت عراق ته تللی و چې د دې ستونزو په اړه خبرې وکړي. عمان هم د امریکا او ایران ترمنځ د ستونزو د راکمولو لپاره د منځګړیتوب وړاندیز کړی دی. د عراق د بهرنیو چارو وزارت ویان احمد الصاف اسوسییټډ پرس ته ویلي چې د سیمه ییز کنفرانس د جوړېدو طرحه د جوړېدو په حال کې ده، خو دا موضوع بغداد ته له ورغلي اروپایي پلاوي سره مطرح سوه. موګرینی په دې سفر کې د عراق له صدر اعظم او ولسمشر سره هم ولیدل.
عدالت او له فساد سره مبارزه. که غواړی د فساد موارد د ازادي رډو لالارې مسولینو ته ورسوي، نو د هر یک شنبه په ورځ له 3 تر 4 بجو ته دغه شمیرو لالارې له موږ سره په اړیکه کې شئ. 0999 45 30 40 0999 825 55. او یا هم د ازادي رډو د فیسبوک پانی لالارې خپل پوښتنې له موږ سره شریک کړئ. www.facebook.com/azadiradio.
دوستانو تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اوري و سم تاسو څو سیمسونه راخلو. عزیز الرحمن له ننګرهار وایي د پاکستان ملیشه طالبان ځکه د سولې خبرې له امریکا سره کوي چې غواړي امتیاز واخلي. محمد قاسم ځواک له هلمند نه وایي اداري فساد په هیواد کې اوج ته رسیدلی او د فساد څخه بې وزله خلک ځورېږي او حکومت باید د فساد په وړاندې جدي مبارزه وکړي. عبدالواحد مدقق له لوګره وایي له خلیلزاد څخه مو هیله ده چې لومړی باید له طالب چارواکو سره پوربند توافق وکړي. او شفی جان زدران د خوست نادر شاکور څخه وایي تیر میسج می تاسو ونه لسته هیله ده چې زما پیغامونه خبره کړئ. اوس هم یو بیا د مهمو خبرونو سرټکی. د بغلان په ګزرګای نور ولسوالۍ کې پر یو ټانک د سړک د غاړې د ماین د چاودنې له کبله وو تنو امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله اوختي. د ګزرګای نور ولسوال ازادي راډیو ته وویل دا پیښه د شنبې په ماسپښین شوې چې 15 تنه یې وژل شوي او 2 نور ټپیان دي. نور محمد ګزر زیاته کړه چې له دې چاودنې سره د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ نښتې هم پیل شوي. نوموړي ویل چې طالبانو ته هم مرګ ژوبله اوختي خو دقیق شمېر یې نه لري. دا بادغیس د ولایت پر ودانۍ د طالبانو ډلیز برید د دوو برید کوونکو په وژلو او د دوو نورو په ژوندي نیولو سره تیر ماښام پای ته ورسید. د بادغیس چارواکي وایي برید کوونکو پرون غرمه د هوټل د دروازې ساتونکي په ډزو وژه ودانۍ ته ننوتل. د افغانستان د ملکی هوایي چلنې اداره وایي ورځ تر بلې د اروپا له تور لیست څخه د افغانستان د هوایي شرکتونو راوتلو ته نږدې کیږي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر وایي له خپل ایرانی سیال سره پر داسې ضمانت خبرې کړي چې له مخې د ایران تیل وړونکي کښتۍ د نیول شوې عملیې د خوشې کېدو په بدل کې به دا کښتۍ بیا سوریې ته تیل نه وړي. د سومالیا په کسمایو ساحلي ښار کې پر یو هوټل د برید په نتیجه کې د وژل شوو شمېر شپږویشت تنو ته رسېدلی. په دې پیښه کې شپږ پنځوس تنه نور ټپیان دي. د برید مسؤلیت د سومالیا د الشباب وسلوالې ډلې اخیستې او امریکا د مالدووا د نوې صدراعظم له حکومت څخه ملاتړ وکړ. په سیاسي چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ډیوید هیل د شنبې په ورځ د مالدووا په پلازمینه کې د نوې صدراعظم سره ولیدل او د بری مبارکي ورکړه. دوستانو تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د ازادۍ راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 100.5 په صافه او واضحه توګه خپرېږي. که انټرنیټ لرئ بیا نو شئ د نړۍ په هر ګوټ کې زموږ خبرونه د ویبپاڼې له لارې په مستقیمه توګه اورېدلی شئ او همدارنګه زموږ په ویبپاڼه کې تاسو د خبرونو سربیره زموږ 19 پروګرامونه هم بیا اورېدلی شئ. ویډیوي پروګرامونه مو هم کتلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویبپاڼې پته ده. 19 پروګرامونو ته راځو. د تاندې څانګې پروګرام وړاندې کیږي. ورپسې حقیقت څه دی مه هېروئ.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد د تاندې څنګه درنو اوریدونکو په سلامونو مو یوې بلې خبرونې ته هرکلی کوم. د دې اونۍ په خبرونه کې مو بامیانو ته بیایو او د دې ولایت د ځوانانو له حال او احواله مو خبرو.
وایا از کابل و بلخ و تخاری امهمو تکبیراری امهمو تکبیراری.
بامیان د افغانستان د با امن ولایتونو له ډلې څخه دی چې ځوانان یې هم په مختلفو برخو کې زده کړې او کار کوي. خو څنګه دې ځوانانو خپلې ډېری فرهنګي او ټولنیزې ستونزې حل کړې دي چې د نورو ولایتو ځوانان اوس هم ورسره مخ دي؟
فرزندای خود را به مکتب روان کردن، به پانتون روان کردن، اونا خیلی از مرزها را شکستانده. امروز
د بامیان ځوانانو په اړه د نورو ولایتونو ځوانان څه تبصرې لري؟
هغه ویلې موږ دلته بامیان اوسېدونکي وو، د موسسه ده او د سره
رضاکارانه کار کوو.
او د نورو ولایتونو ځوانان د بامیانو له ځوانانو څخه اخیستلی شي.
که انتقالي هوښیاري باندې باور ولرو چې لیک دولګیږي دا هوښیاري بل ځای ته، نو باید نور متاثر سي. دی وځه
د تاندې څنګه د خبرونه همایون هیواد جوړ کړي او زفرشته غنی وړاندې کوم. په پایل کې راپور لرو چې همایون هیواد یې وړاندې کوي.
د بامیان اوسیدونکو د ژوندانه سخت ورځې شپې تیرې کړې، خو سارا مژوند لري او د افغانستان د نورو سیمو برعکس په دې ولایت کې د جګړې ټکوټک نشته. بامیان په دې خطر چمن دی، ځوانانو ته یې د زده کړو او کار ښې زمینې برابرې دي او د هلکانو تر څنګ په دې ولایت کې په ګڼ شمېر کې نجونې هم ښوونځیو او پوهنتونونو ته ځي. د موسیقي ډلې لري، په عامو لارو کې بایسکل چلوي او د دوی په وینا د خپل ژوند ډېرې پرېکړې خپله کوي. د بامیان ولایت اوسیدونکی او مدني فعال عبدل دانشیار وایي دا چې د بامیانی ځوانانو په ژوند کې ډېر مثبت تغییر راغلی، وجه یې دا ده چې دوی ټولو تعلیم ته مخه کړې.
باور مطلق ما یې کې هر جامعې کې
زموږ باور دا دی هر ټولنه چې خپل اولادونه ښوونځي او پوهنتون ته ولېږي او زده کړې وکړي کولی شي ډېر تغییرات راولي. زموږ ځوانان په تغییراتو باور لري، یو بل درک کوي او هغه دودونه چې پخوا پر دوی حاکمو پرې ایښي دي،
سنت های حاکم تلقین میشد از اونا گذشتن.
دانشیار زیاتوي د بامیانو خلک په ځانګړې توګه ځوانان په دې توانېدلي چې د خپلې ټولنې ارزښتونه او باورونه نوي کړي او د ټولو توپیرونو باوجود د یو بل احترام وکړي.
همپذیري یا صلح یا
دلته د یو بل زغمل، سوله او یووالی په واقعي معنی تمثیل کیږي. ځوانان په دې پوه شوي چې د انسانانو ترمنځ توپیر نشته، په دې څوک کار نه لري چې یو کس څه ډول عقیده او باور لري، یعنې د یو بل عقایدو او باورونو ته احترام کوي. په همدې خاطر دلته د ښځو او سړیو توپیر نه لیدل کیږي. دا فرق څوک نه کوي چې څوک د کوم قوم دی. دا مسایل موږ ته حل شوي دي او ټول په دې باور یو چې نور هم زموږ غوندې انسانان دي او انساني کرامت لري.
اونه هم مثل ما کرامت انساني لري.
کې د شي د افغانستان په ځینو برخو کې دا د ډیرو لپاره عجیبه وي چې یو پیغل انجلۍ د لکوره بهر په سړکونو بایسکل وزغلوي، خو په بامیانو کې بیا ډیرو ته د عادي خبره ده. بایسکل زغلونکي نجلا سخیزاده چې د بایسکل زغلولو په نیت لکوره راوتي وراته وویل ستونزې شته، خو تغییر باید راشي او یو څوک باید دا جرأت وکړي چې د تغییر په نیت لومړنی ګام واخلي.
د هغوی د پوهې کچه کمه ده چې د نجونو په اړه منفي فکر کوي او وایي نجونې نشي کولای بایسکل وچلوي. دا د هلکانو کار دی، خو نه، هم نجونې او هم هلکان کولای شي چې بایسکل وچلوي. ستونزې شته دي، خو موږ کولای شو چې له دې ستونزو څخه ځان خلاص کړو او داسې څه وکړو چې وښیو نجونې هم کولای شي بایسکل وځغلوي یا نور ورزشونه وکړي او د بریا لوړو څوکیو ته ځان ورسوي.
په بامیانو کې د سلسال د موسیقي ډلې و سندرغاړي عزیزه اکبریان وایي دا چې د بامیانو ځوانان اوس دا فرصت لري چې په خپله خوښه ژوند او کار وکړي، داسې هم نه ده چې دوی بېخي ستونزې نه لري، خو له نورو سره یې توپیر دا دی چې دوی خپلو هڅو ته دوام ورکوي او ستونزو ته نه تسلیمیږي.
بامیان خوشبختانه یک از ولایت های امن در
لنیک مرغ. بامیان د افغانستان یو امن ولایت دی. په همدې خاطر انجونی کولی شي چې سندری وایي، بایسکل وچلوي او په راحتۍ پانتون ته لاړ شي، خو بیا هم زموږ ټولنه یوه دودیزه ټولنه ده. لری خخ کاری چې وای د بامیان جونې بایسکل چلوي او سندری وای سم ده، موږ دا کوو، خو مبارزه هم کوو او مخالفتونه هم شته.
اما مبارزات خود هم میکن، مخالفت ها هم وجود داره.
په بامیانو کې ډېر ځوانان په مختلفو برخو کې په رضاکار ډول فعالیت کوي. د کونړ ولایت اوسیدونکی تهذیب الله مهذب وایي د ده لپاره نوی څه همدا و چې د بامیانو ځوانان بې له مزده د خپلې ټولنې د بدلون لپاره کار کوي.
زما لپاره ډېر جالب و، هغه موږ بند امیر ته په لاره وو، دغلته په لاره کې یوه سیمه وه د قرغنتو په نامه یادېدله، دغلته موږ غرمنۍ وکړله. له غرمنۍ وروسته هغه پاتې شولو یوه ډله دغه ډله دلته ځوانان راغلل، هغه کوم فاضله مو وه چې دی راغونډ کړل او معلوم ځای ته وړله. بیا زه ورغلم، تاسو څوک یاست او له کوم چا سره کار کوئ؟ هغې ویل موږ دلته بامیان اوسېدونکي وو، دغه موسسه ده او دې سره زکارانه کار کوو. په دغه برخه کې زموږ په سیمه کې هم کسان شته دی، خو په ډېر کم تعداد باندې چې رضاکارانه کار کوي. دغه پرتله موږ د بامیانو سره نشو برابرولی، ځکه چې دغه احساس بامیانو کې ډېر و.
محمد نادر عمری هم چې بامیانو ته په یو پروګرام کې د ګډون لپاره له کابل راغلی و، وایي د بامیانو ځوانان یوازې ځان ته نه بلکې خپلې ټولنې ته هم کار کوي او همدا یې د بریالیتوب سبب دی.
حس روحیه همکاري و با هم کار گروهی د اینجا قویست.
دی وایی دلتا ده همکاره یو گرد کار روحی دی رده. دوی دی نتیجی تا رسیدلی دی چه مکولی شو پا دلائی زتوگ یو سلاس تراولو او پا دی معتقید دی چه مگی وازی زان تا در دوڑی پا پیدا کولو مکلف نیو، بلکه کټولن خلق یا هیواد زمو کار ته اړتیا ولري، موږ مکلف یو چې خپل دین ادا کړو او دا خلک کوي. په همدې خاطر د چې تاسو دلته ځوانان ویني چې په رضاکار ډول منډي وهی کار کوي او زحمت باسي، دا ځوانان په معنویاتو پسې زی. هم دا ډول ټولو یې تعلیم ته مخه کړی ده، جنگ ته یې ځای نه دی ورکړی او کامیاب هم دي.
جنگ جای نه دادن و موفق هستن.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري؟ چوبلی د بامیان ځوانان د نورو ولایتو د ځوانانو په پرتله متفاوت ژوند لري او د نورو ولایتونو ځوانان له دوی څه اخیستلی شي، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد له ټولنپوه استاد ضیاءالحق شمس سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اوریدو ته رابولم.
استاد، که په پیل کې په دې وغږیږو چې په بامیانو کې ځوانانو ته ډېر هغه فرصتونه برابر دي چې ممکن د افغانستان په نورو سیمو کې ورته برابر نه وي، وجه یې څه ده چې دوی یو څه ډېر فرصتونه لري، یو څه ډېرې ازادۍ لري؟
د دې پوښتنې ځواب یا په ټولنیزو جوړښتونو کې دی، یا د وګړو په رواني وضعیت کې دی، او یا هم په جغرافیا پورې تړلې آگاهۍ یا پوهاوی پورې. که په ټولنیزو جوړښتونو پورې وي، هلته چې کوم ډول ټولنیز جوړښتونه دي نسبت نور نور ځایونو ته توپیر لري. هغه جوړښتونه یو څه سست دي، یو څه اجازه ورکوي چې پکې وګړي د خپلې غوښتنې مطرح کړي او خپلو غوښتنو ته ورسیږي، یو څه یا د خپل فردي ازادۍ په معنا کې چاپېریال راونغاړي. برعکس، ځینې برخې د خپل د افغانستان زموږ وړې وړې ټولنې ځینې داسې سته چې دوی د دې مجال نه ورکوي. جوړښتونه یې داسې دي چې قید دي، په خپله وګړو ته دا اجازه نشته چې خپلې فردي غوښتنې مطرح کړي یا خپلې ازادۍ پسې ولاړ شي. بل، د دې پوښتنې ځواب کیدلی شي د وګړو په رواني وضعیت کې، په حالاتو کې وي. کیدای شي د همدغې جغرافیې چې موږ وایو، د دې وګړو کې د مبارزې او د تغییر راوستلو اراده ډېره ځانګړې وي، ځانګړې انرژي مصرف کړي وي، ورته ځانګړې کوښښونه ورته کړي وي، ځانګړې جوړښت ماتونې ورته کړي وي، دومره مقاومت ولري چې ټولنه کې خپل تغییر راولي. ځینې وخت وګړیتوب باید راپورته شي، ټولنیزتوب بدل کړي، ټولنیزوالی بدل کړي، شکل ورته ورکړي تر څو بیا نور وګړي په هماغه کې دننه د نورو لپاره جوړښت سي.
د بامیانو په ځوانانو کې هم سړی یو بیل تغییر محسوسولی شي چې هغوی ډېر نرم دي، هغوی د همکارۍ روحیه لري، هغوی یو بل نه تخریبوي، هغوی له یو بل سره ښې دوستانه اړیکې لري، رضاکاره فعالیتونه کوي او کار کوي چې سیمه یې د یو با فرهنګه سیمې په توګه خلکو ته معرفي کړې ده.
زه کولی شم بیرته پوښتنه مطرح کړم په دې رابطه. هغه دا چې یو اصل چې په د انسان په معتدل کولو کې مطرح دی، هغه دا دی چې انسان یا په افراد کې، ډېر افراد کې چې پوه سي آخري حد ته د افراد ورسېږي بیرته راګرځي اعتدال خواته، یا په تفرید کې چې ډېر بد حالت کې وي، ښکته حالت کې وي، ډېر بیرته پورته راتللی سي. دوی باید یا ډېر زجر ګوللی وي، ډېر بد تکلیف یې تېر کړی وي چې اوس دغه وضعیت ته په خپله ژمن دي، کار ورته کوي، هېڅ یو بل نه تخریبوي، شیطانت یې پکې مړ دی. یا دا وي چې باید د مخکې نه تربیه داسې وي، چاپېریال کې سي وي چې هغه ډېر معتدل چاپېریال و، میراث کې ورته پاتې وي. ده چې داسې نه ده، بنا دوی ډېر زحمت ګوللی دی، واقعا دوی ډېر تکلیف ګوللی، دوی ډېر تنګې فضا کې ژوند کړی دی، چې اوس دغه ازادي چې ورته ترلاسه شوې ده دا ډېر غنیمت ګڼي او ډېرې ډېرې تجلیلوي وستایي. په دې ازادۍ کې ټولو لپاره حق ورکوي چې ګډ شي، پکې خوند ترې واخلي، ژوند پکې وکړي.
بامیان ته په کتو سره د نورو ولایتونو ځوانان له دوی څه اخیستی شي؟
که انتقالي هوښیاري باندې باور ولرو چې لیږدول کېږي دا هوښیاري بل ځای ته، نو باید نور متاثر شي، د دې وضعیت راشي وګوري، دې وضعیت نه متاثر شي. باید جرقی تر ټولو ډیر خلک جرقی د دې چې زینو ټولنیزو د انسان د وجود نه باندې جوړښتونو قواعد او باورونو او اصول او د انسان د حالات او رواني حالات چې ماته کوم انسان ژوند کوي د دوه ترمنځ یو ډیر جالب همغږي راغلی ده او دا همغږي د چاپیریال او د تاریخي وضعیت په ګټه هم سوی ده. فقط یو ټکی که وغواړم ووایم په دې رابطه، چاپیریال موږ نه متاثر دی، وضعیت موږ نه متاثر کیږي او نور د موږ نه متاثر کیږي. که وغواړو تاثیر ایجاد کړو او که موږ هم متاثر واوسو تاثیر ایجاد نه کړو، چاپیریال موږ باندې تاثیر کوي، نور هغه کسان چې موږ یې بد ګڼو هغوی موږ باندې تاثیر کوي، وضعیت یې بد کړی وي. ښکلي خلک د دې ټولنې راپورته سي او ټولنه دې ښکلې کړي، ټول موږ ورپسې یو.
درنو اوریدونکو، د تاندې څنګه د خبرونه هم دلته پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا iOS سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
حقیقت صدې
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
Mr. Ambassador, thank you for your time. We just want to start with the peace process.
شغلی سفیر لو وخت را کول مننه، غواړم د مرکه د سولې پروان بهیر فایل کړم. د زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو ووم پړاو د جون په 9مه پای ته ورسید او افغانانو هم د همدې میاشتې په 9مه او 8مه نیټه په دوه کې له طالبانو سره خبري وکړي. تاسو دغه ناستو پایلې او ګډ پریکړه لیک څنګه ارزوئ؟
Taliban and the Afghans.
Well, very good to be with you. As you noted, a lot of
په دوه کې زیات کارونه وشول او لکه څنګه چې خاغلی خلیلزاد ویل، موږ له دغه خبرو خوښ یو. دغه په خبره د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې رغونکې او ښه پرمختګ درلود. تر ټولو مهمه مسله د بین الافغاني ناستې ترسره کېدل او پایلې دي چې افغان چارواکي او طالبان د لومړي ځل لپاره د یو بل په وړاندې خبرو ته کېناستل چې په نتیجه کې ګډ پریکړه لیک هم صادر شو چې موږ ټولو ته د پرمختګ زیری راکوي. خو دا هم ویل چې وړاندې نورې ستونزې نه دي پاتې، بلکې یو لړ لوی مسلې شته چې د طالبانو او امریکا او طالبانو او افغانانو ترمنځ باید هواري شي.
So do you think that the group of the Taliban which are in Doha and
I فکر کوي د طالبان هغه دل چې په دوحه کې ده او لا امریکا سره یې و فراو خبرې درلودې د پریکرو صلاحیت لري، په دې دلیل چې ویل شوې هغه د مشورې لپاره د پاکستان کویتې ته ځي.
Consulting.
Well, I think it's the nature of these kinds of negotiations that
زما په فکر دا د دې ډول خبرو ماهیت ده. موخته د میز ګر چا پیر ناست کسان نمائندگان دي. زلمی خلیلزاد له امریکای ناستازي توپ کوي او بل لورته طالبان د خپل لوړ رهبری ناستازي توپ کوي. زلمی خلیلزاد یو تکړه مرکچې ده. کچری هغه د خبرو په لړ کې داسې هیڅ کوي چې مقابل لور ژمنه کوي او له موږ نه د اعتماد پوښتنه کوي، نو موږ دغه په قضاوت باور لرو. په ورته که موږ یوازې د طالبانو خبرې د عمل د مبنا په توګه نه منو. زموږ تمه ده چې طالبان یوازې دانه چې د کاغذ پر مخ ژمنه وکړي او یا هم وعده وکړي، بلکې باید د ژمنې په افغانستان کې عملي او خلکو ته وښيي چې دوی د شخړې د هواري لپاره راغلي
دي.
نو امریکا د دې لپاره په افغانستان کې پاتې
کیږي.
Well, what I'm saying is the commitments
that is why I'm harshmane che da America o Taliban o pore tarli di awag mawarid che America kawla shi Taliban o sara pre hokra wukri haga bayad pa amal ke ijra shi na pa khabaro ke
has it say that after
kachirta suli ta urasi jo America da sanga arzawi che da Taliban lakhwa warkal shawi ijmani ba amali ke ji
terrorist group.
Well, as I said, whether it's
دا چې خای امریکا او طالبان یو هوکړې ته سره ورسیږي او غژمنې چې طالبان او د افغانستان حکومت یو بل ته ورکوي، باید د هوکړې لیکونو په شان د ارزونې یو میکانیزم ولري چې دواړه خواوې یا خپلې خواوې دا ډاډ ولري چې بل لورې په خپلو ژمنو عمل کوي. موږ یوازې د طالبانو خبرې نه منو چې نور د تورستي ډلو ملاتړ نه کوي او یا د افغانستان د خاورې هغه برخه چې د دوی تر کنټرول نه ده د امریکا او دغه د ملاتړو پر ضد نه استعمالېږي، بلکې زموږ تمه ده چې دوی خپل دغه ژمنې په عمل کې وښيي.
That they are fulfilling those commitments.
Taliban and Afghans first met in Moscow.
Taliban او افغانانو د لومړی ځل لپاره په مسکو کې سره ولیدل. تاسو د مسکو او د دوحې د ناستې ترمنځ څه توپیر وینئ؟
Between Doha conference and the Moscow conference.
Well, as we've said before, what's less important here is the
دلته هغه څه چې لږ مهم دي هغه پروسه ده او هغه څه چې زیات مهم دي پایلې ده. د دوه ناستې وخت نتیجه دا و چې پکې یو ګډ پریکړلیک صادر شو چې دواړه لوري ته د منلو وو او په هغه کې د جګړې د ختمولو د دولت د اسلامي هویت پېژندلو او افغاني ټولنې د ستونزو د هواري مهم موارد پکې راغلي دي. موږ هیله لرو او افغانانو سره مرسته کوو چې د دوه د دوه ورځې ناستې څخه ترلاسه شوې مثبتې او رغونکې پایلې په داسې ډول منسجم کړو چې په لنډ وخت کې د دې شاهدانو وسو چې افغانان خپلې هغه هیلې ته چې له کلون رئیسې یې له یو بل څخه جلا کړي او د جګړې د زیاتوالي لامل شوي ورسیږي.
The conflict to an end.
As we see recently, the peace talks are getting more
solita de residu palar ke de dwaro loryo hila ziyata shwi de amrika de baharani o charo wazir aw afghan charwa ke de september tar lumri niti puri solita de residu tamalari kho amrika la lory afghanano ta de tiro atalas kaluno de lasarono de khadi tub la para se zamanat maujood de
are not compromised in this deal.
Well, let me first clarify our goal.
لومړی غواړم دا روښانه کړم چې د سپتمبر تر لومړی نیټې پورې زموږ هدف د طالبانو او افغانانو ترمنځ یو هوکړه تر رسیدل دي چې د دې لپاره موږ هڅه کوو. زموږ لوی هدف دلته د روانې اوږدې جګړې ختمول دي، نه د وټلو یو هوکړه تر رسیدل، بلکې د سولې یو داسې هوکړه تر رسیدل چې دغه جګړه پای ته ورسوي. د یو هوکړه د بریالیتوب او عملي کېدو لپاره مهمه خبره ده چې دغه هوکړه د افغانستان اکثریت وګړو لخوا ومنل شي، چې د افغانانو ترمنځ دا ډول خبرې هغه پوښتنه چې تاسو مطرح کړه ځوابېږي او هغوی چې د دولت په محدوده کې ژوند کوي او ورته کافي زمینې موجودې نه وي چې په دې ډاډه شي چې په هوکړلیک کې غوښتنو ته درناوی کېږي، دا به کومه پایله ونه لري. په همدې دلیل مقتدا مهم دی چې د ټولنې هر وګړی د ځان لپاره د سولې په ارزښت فکر وکړي او په دې پوه شي په کوم قیمت سولې ته آماده ده او سولې ته د رسیدو لپاره له طالبانو سره د څه ډول سازش تمه لري.
And also what they would expect the Taliban to compromise on to achieve peace.
If all parties, Taliban, United States and
کټولې خواوی طالبان، امریکا او د افغانستان حکومت سره هوکړه ته ورسیږي، د بهرنی ځواکونو د وټلو بهیر به څنګه وي او د نورو تورستي ډلو سره به څنګه مبارزه کیږي او امریکا به په هغه کې څه رول ولري؟
The details
of the امریکایي او نړیوالو ځواکونو شمیر کې څومره او کله کمواله رزي دا د دوه د خبرو یو برخه ده چې په لوړه کچه ده. نو هوکړه ته رسیدو وړاندې به په ډېره خبرې کول له وخت مخکې وي، خو هغه څه چې زه غواړم وایم هغه دا دي چې زموږ حکومت او رهبری غواړي دا ډاډ ترلاسه کړي چې افغانستان به د تیر په څیر امریکا ته خطر نه متوجه کوي، حتی تر هغه وروسته هم چې په افغانستان کې جګړه پای ومومي، خو په ورته وخت کې دې ته هم متوجه یو چې د ځینو تروریستي ډلو لخوا اوس هم افغانستان ته ننګونه شته. موږ ژمن یو چې په راتلونکي کې به هم د افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکوو، څو دغه هیواد د القاعده، داعش او نورو تروریستي ډلو له خطره چې امریکا او ملاتړې یې ګواښي ورسره مبارزه کوو.
زمای
خلیلزاد سوله خپل لومړیتوب بولي، له انتخابات او سولې څخه ستاسو لومړیتوب کوم یو دی؟
Well, there's no
زما او د زلمی خلیلزاد ترمنځ هیڅ فاصله نه ده موجوده. موږ دواړه د امریکا د حکومت استازي یو او کوم لومړیتوب چې موږ ته زموږ د ولسمشر او د بهرنیو چارو وزیر لخوا راکول شوی ده هغه ژر تر ژره په افغانستان کې د روانې جګړې ختمول دي. همدا دلته زموږ د موجودیت دلیل او سولې ته رسیدل د افغانانو پخوانۍ هیله ده. په ورته وخت کې زموږ د موجودیت بل دلیل د انتخاباتو د تیاریو لپاره د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون سره مرسته کول دي. زما پان موږ کولی شو دا دواړه مخته یوسو او افغانان هم موږ ته وایي چې دا دواړه مهم دي. په همدې دلیل موږ او زموږ نړیوال شریکان سخت کوښښ کوو چې افغانانو سره مرسته وکړو سو انتخاباتو ته تیاری ونیسي.
آیا موقت حکومت یو تاکه نه ده؟
I don't think it's helpful to speculate.
فکر نکوم ترغی مخ کی چې طالبان د افغاني ټولنې سره خبرو تکینی د حکومت د جوړښت پړه ګمانونه کومه ګټه وکړي.
So what about the budget for the
تکل شوې حکومت د انتخاباتو لپاره خپل مالی بودجه اعلان کړي؟ په دې برخه کې د امریکا او نړیوالې ټولنې مالی ملاتړ څنګه دي؟
Supporting financially.
Well, we certainly hope the budget for the election
کومه لرو چې د انتخاباتو بودجه ژر تر ژره ورسته شي. ځکه دغه چاره ډیره زیاته زندیدلې ده. نړیوالې ټولنې د افغانستان حکومت تک میاشت نه وي نو لسو نه ورایسي حسول چې د انتخاباتو بودجه ژر ورسته کړي. موږ د افغانستان حکومت ته دارو خنه کړی چې د انتخاباتو د مالی ملاتړ په برخه کې د امریکا او نړیوالو ډونرانو لخوا هیڅ ابهام نشته. په ورته وخت کې د تیر کال لژمنو سره سم ولسمشر ډاکټر عبدالله او د ملي والی حکومت او موږ ټول دا تمه لرو چې دا انتخابات افغان شموله او د افغانانو پورې اړوند وي او مالی ملاتړ د حکومت لخوا وشي.
حقیقت سره پروگرام ل دی ورسته د شنبو د ورځو د مازیګر د څلور بجو او د یک شنبو د ورځو د سهار د اتو بجو په خبرونو کې خبريږي.
منم علی منم عمر منم صدیق منم عثمان منم مصر د کوسی قصا د خولی زلیخی قصا یوسف لدا د شفیق قصا خو کی د هغی قصا بسر اور کی د تال قصا من ما د بلال قصا مین با حبشی ما هو رشتا غلمان بنی جنت کی شاد روان بنی خو کی پستی او بو بنی شراب بنی شود بنی په خیال کی جنتی ما دوزخ ببی ماران ببی سر اور لڑا مانان ببی تیرے ببی تورتم ببی خولی ببی زوتم ببی دانشا گنانا